سلام لګرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼیا او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوي یاد شرکتونه پر دغو قانونو 1,000,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانونو څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په الماتی کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال له 1 متر درويشته می تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجشنبې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اووریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخت رسیدو او له خپلې واد څخه لوتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده څپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودر انغاړي یا برخه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان دراوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور لمخې د 2024 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې اتلس کسان چې څوارلس ملکی وګړي وو وشل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتی برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نشټو یادونه شوې چې لکه بلې د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یونما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې د نن تر ټولو خونړۍ پېښه د نومبر په 21مه هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباري عارض وایي سره له دې چې امنیتي پېښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پېښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پېښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دا څه نا څه پېښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي، که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومتداري په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوي او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 18 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په چیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناو چاودو توکو په چاودنو کې 4 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوروزینو نړیوال لوبه کې په خیلاس چټک بالینګ کاو او په غوړه توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوړه لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکول نو همیشه موږ به کوشش هم دا کو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کو خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کار کردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 1400 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 1410 منډې جوړې کړې او 1410 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څخه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څخه باندې شل یاد شوی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 25 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړي چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړي چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستان وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان شامل دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی و وایي:
متل دی په دری ژوبوي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي، حتی خزینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. داسې یو
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
ورزشي خوري ورزشي کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري. ډوډۍ کاربوهایډریټ په سره لکچپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو، د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سولری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر اوسه غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی او واز د دې خوراک دا شاندې چې بدن ته که ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
ام دا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلې شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې کچیر ته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، کچیر ته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش په څه ناڅه طریقې سره مطلب یو ډول